سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو حکومت نن په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو کار پرانیست. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وویل چې هیله من دی د دغه بند جوړولو چارې ژر تر ژره بشپړې شي. هغه د دغه بند رغونکي کمپنۍ څخه وغوښتل چې شپه او ورځ د بخش آباد بند جوړولو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند له سینه د ایران د حقابې په ارتباط باندې ایراني چارواکو پرله پسې غوښتنې کړي دي چې باید دوی ته پوره حقابه ورکړل شي، خو طالبانو ویلي که په بند کې په کافي اندازه اوبه وي دوی د حقابې ورکولو ته ژمن دي. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په پاکستان کې افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لپاره د عایدو یوه سرچینه ګرځېدلې ده. نوموړي د جمعې پر ورځ ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ادعا کړې چې یو شمېر افغانان دا مهال پاکستاني پولیسو ته د پیسو د نه ورکولو په تور بندیان دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستاني پولیسو له دوی څخه په بېلابېلو دلایلو پیسې اخیستې دي. د کراچي په بېلابېلو ښارونو کې سلګونه افغانان په تېرو څو میاشتو کې بندیان شوي وو چې ګڼې بېرته خوشي شوي هم دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې تیر کال په ایران کې لږ تر لږه شپږ افغانان هم اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ناروی فعالیت کوي د جمعې په ورځ په دې اړه باندې یو ټویټ کړی دی. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو تر دې دمه لږ تر لږه 250 کسان په دغه هیواد کې اعدام کړي دي. اکثر هغه کسان په دې وروستیو کې اعدام شوي چې د اعتراضونو پر مهال نیول شوي وو. په دوی باندې د فساد فیل ارد یا په ځمکه کې د فساد او همدارنګه د امنیتي ځواکونو د وهلو او په هغوی باندې د بریدونو تورونه وو چې په اعدام محکوم شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمی قومی وایي که چیرته اوبو یا او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا اژانس د راپور له مخې ښاغلی قومی وویل طالبان باید د 1415 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبان ویلي چې د 1415 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. خبرونه مواوردل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د طالبانو حکومت د فراه ولایت د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو کار نن پیل کړ. په دې مناسبت د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې هیله من دی د دغه بند رغونکې کمپنۍ شپه او ورځ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند له سینه د ایران د حقابې په ارتباط هم ایراني چارواکو تندې څرګندونې کړې او ویلي دي چې پوره حقابه نه ورکول کېږي. په دغه پروګرام کې به دا هم اورئ چې په ایران کې لږ تر لږه شپږ افغانان تیر کال اعدام شوي دي. دا خبره د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې په ناروی کې دی په یو لړ ټویټونو کې کړې ده. نور مطالب هم لرو. هیله ده د پروګرام تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ښه راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته. نن د طالبانو حکومت د فراه د بخش آباد د بند جوړولو ځینې چارې پیل کړې. له دې ډلې په دغه بند کې د تونلونو د ایستلو همدارنګه ساختماني چارې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوې. ملا برادر د دغې پرانستغونډې پر مهال په خبرو کې ویل چې هیله من دی د دغه بند رغونکې کمپنۍ شپه او ورځ کار وکړي او ژر تر ژره دغه ساختماني چارې بشپړې کړي. دوی داسې وخت د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو کار پیل کړی چې ایران له افغانستانه د حقابې د غوښتنو لپاره پرله پسې څرګندونې کړي او ایراني ولسمشر ویلي که حق ورنه کړي نو طالبان دې بیا ګیله نه کوي. فریدی سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي.
بدن ستانکزای لکه څنګه چې تاسو ویلې کله وی خو د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو پر سر ناندرې او ترنګلتیا مخ په ډیریدو ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فراه کې د بخش آباد د بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. ملا برادر په فراه کې په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو لپاره پوره هڅه کوي.
په دې کې موږ هم دلچسپي د اوله سره وو، خو شاید داسې به وای چې مقصد دا کم امکانات یا کم دغه زموږ سره موجود نه وه. په داسې نیستۍ کې بیا هم دا الحمدلله ستاسو سره خپل اصلي او نیستي شریکو د دې بند په باره کې کوشش وکړو چې څنګه ژر کېدلی شي چې دا کم دلته کومه کمپنۍ یا کوم قرارداګیان دي، دا اوس هم خواهش دادی چې ورځ خو څه کوي چې باید خپله شپه هم په کار واچوي.
د بخش آباد بند هویش میگاویټ برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به یې د سیمې د نږدې 10,000 هکټره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د بخش آباد بند کارونه د تېر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو، خو د طالبانو حکومت یې داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبرې کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق پرستر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسین کاظمی قومی ویلی که چیرې اوبه وی او د طالبانو د ایران حق او طالبان د ایران حق نه ورکوي، نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس پکار شي. د ایران اسنا خبری اژانس د راپور له مخې ښاغلی قومی ویلی دی چې طالبان باید د 1450 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي وو چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې
تړون لمخې ته وو حق ورکړل شوی دی. ستنې څه؟ بلې، مننه کوم فریده سیال چې ورستی جزئیات مو له موږ سره شریک کړل. البته وامه ریدل چې د طالبان حکومت په فرا کې د بخش آباد د بند جوړولو ځینې چارې پیل کړې دي، په داسې حال کې چې ایرانی چارواکو پرلپسې څو ورځې تندې څرګندونې کړې چې حقابه یې ګواکې نه ورکول کېږي او په دې خاطر باندې په طالبانو باندې ځینې تندې څرګندونې کړي، نیوکې کړي دي او همدارنګه اختارونه هم د طالبانو حکومت ته ورکړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت ویلي دي که د هلمند په سیند کې اوبه وي یا په بندونو کې کافي اوبه وي، نو دوی د حقابې لپاره ژمن دي. د ایران په موضوع کې به تم شو. په دې اړه باندې زموږ همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي صلاح الدین سعیدي سره خبرې کړې دي چې د ایراني چارواکو دغه څرګندونې څه معنا لري او پر طالبانو باندې د فشار لپاره آیا دوی رښتیا هم ځینې انتخابونه شته ورسره که څنګه؟
د ایران اقدامات دشته موجوده مهاجرینو نه چې په پاکستان کې دي، د موجوده طالب حکومت په مقابل کې چې د سره ډېر زیات مشکلات لري، سو استفاده ده د هغې بهتره لیږل دي. د نظامی عملیاتو چې دلته د هغه مثال خبره کېږي چې به نظامیانو اظهارات کړي چې به انفجار ورکړي بند چې دا به هغه اکستریمي، او نور تحریکات چې د ایران امکانات ډېر وسیع دي او د طالب لاس د ایران د تیږې لاندې په اصطلاح د فعلن دپاره قرار لري، د ترانزیتي محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلفو عرصو کې، د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت چې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو او دوی په خپله باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی، او نړیده دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لري، او په ایران کې حالات او هغه د مظاهرات او د هغه په نتیجه کې خوشحالي او د ایران مشکلات او وضع بیرون ته متوجه کول او د حاکمیت په مقابل کې ډېر نور قیامونه ونه شي، دا تمام یو د بل سره لاس ورکي.
سعیدی صاحب، تاسو د ایران له لوري د ممکنه اقداماتو خبره وکړله، که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پا پایلې به څه وي د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلی شي ستاسو په باور؟
سرحدي اوبه کوم نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود. دا په نړۍ کې وجود لري، دا په نړۍ کې حل شوی دي. د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره دیو پراگماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوې دي. دا چې دلته په افغانستان کې دا حاکمیت دی چې تر اوسه پورې مشروع نه دی، اما دی فاکتو شته دی. دا چې د جنگ او د تهدید او د رئیس جمهور د خولې نه چې طرف دی یو هیواد طرف دی په اصطلاح یو قاضي دی چې زه خپل قاضي رالیږم چې دلته قضاوت وکړي، دا تهدید کوم. او دا خبره زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده. طالب به څه د لاسه ورکړي، خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي.
سعیدی صاحب، د دغه وضعیت د حل لپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي؟
په توافق چې د ظاهرشاه په وخت کې شوی او د موسی شفیق په وخت کې شوی دی، هغه ته مراجعه کول، نړیوالو توافقاتو ته مراجعه کول، حالت اکستریم ته نه وړل، تهدید نه کول، توهین نه کول، خپل د خپل ځان دپاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زمونږ هیئت درې شي، دا چې خپل تونلونه وهلي دي، خپل څاګانې ډکې کړي دي. په یقیني ډول باید ایرانیان نه هغه اوبه چې حقابه ده ورته ورکړ شي، اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي، هلته هغې ته ورکړ شي.
د سیاسي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی و چې د ایران د وروستیو نیوکو په ارتباط باندې چې څه به کوي او څه کولی شي، په دې ارتباط خپل وروستي تحلیل او جزئیات له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې په روان 2023 میلادي کال کې هلته لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په ناروې کې دی، په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ایران حکومت او قضایه قوې هلته د ګڼو نورو اعدامونو ترڅنګ د افغانانو اعدامونه هم زیات کړي دي، او وروسته د اعدام پیښه د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ اجرا شوې ده. بلخوا په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي دا مهال په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زموږ همکارې لیما سپېڅلې دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو لړۍ چټکه شوې ده. دغه سازمان چې دفتر یې په ناروې کې دی، په یو ټویټ کې ویلي چې لږ تر لږه شپږ افغانان چې په 2023 کال کې په ایران کې اعدام شوي دي. د دغه سازمان په وینا په وروستۍ قضیه کې د تېرې پنجشنبې په ورځ د سعید په نوم یو افغان د قتل په تور اعدام شو. د ایران د بشري حقوقو سازمان زیاته کړی چې 2023 کال له پیله د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو پورې په ایران کې هیڅ افغان زنداني نه و اعدام شوی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم دې کال کې د افغانانو د اعدام 15 پیښې او په 2023 کال کې 14 پیښې ثبت شوې. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د دغه راپور په اړه تر اوسه د ایران حکومت کوم غبرګون نه دی ښودلی. خود طالبان حکومت پرته له دې چې د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغانانو مسلې ته کوم پام وکړي، ادعا کوي چې د دوی د هڅو په پایله کې په ایران کې د 200 افغان بندیانو بیا د اعدام حکم لغوه شوی او دغه بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل.
تر اوسه پورې د دغه کمیټې په هلو ځلو باندې له 2000 زیات افغانان د ایران هیواد له زندانونو څخه آزاد شوي دي او هیواد ته انتقال شوي دي، چې په دوی کې 200 هغه بندیان هم وو چې هغوی په اعدام باندې محکوم شوي وو، د هغوی اعدام په حبس باندې تبدیل شوی دی او خپل هیواد ته انتقال شوي دي.
بلخوا په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم له خپلو ستونزو څخه ډېر زیات شکایت لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا تکل ویلي چې د دغه وزارت سرپرست نمیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبدالحیان سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي دي. بلخوا هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د ملګرو ملتونو سر منشي سره انتونی ګوتریش سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر له 5 میلیونو څخه اوښتی دی. بې وزلي، وزګارتیا او امنیتي ستونزې په تېره بیا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا په واکمنېدو وروسته د دغو ستونزو پراختیا ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د کډوالۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیا راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان میشت دي.
مننه کوم لیما سپیڅلې چې وروستي جزئیات مر سره شریک کړل. دا چې هلته په ایران کې شپږ افغانان اعدام شوي یوازې سکال او اندېښنې دي چې د ایرانیانو تر څنګ چې په بیلابیلو جرمونو لاغېړلې د اعتراضونو پر مهال نیول شوي او په اعدام محکوم شوي دي، افغانان هم په بیلابیلو قضیو کې په لاس لرلو تورن دي او په اعدام محکوم شوي چې لږ تر لږه شپږ کسان یې سکال اعدام شوي دي. په دې اړه مو جزئیات واورېدل.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم ورسته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګستم. درنګ د ازادي رادیو د خبري مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه کتلای شي. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې هلته افغان کډوال د دغه یواد پولیسو لپاره د عایدو په سرچینې باندې بدل شوی. نوموړي د جمعې پر ورځ ناوخته په یو لړ ټویټونو کې دا کړی چې یو شمېر افغانان د مال پاکستانی پولیسو ته د پیسو د نه ورکولو په تور بندیان دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې هلته پاکستانی پولیسو له دوی څخه په بیل بیلو دلایلو پیسې اخیستی دي. سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړی او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه ستاسو ته تاسو د ازادي رادیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ دا کوي چې افغان کډوال اوس د پاکستانی پولیسو لپاره د ګټې سرچینه ګرځېدلې ده. نوموړی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې یو شمېر افغان کډوال چې له بنده خوشي شوي وو او د خپلو د اسنادو او شخصي توکو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله، پولیسو ترې د پیسو غوښتنه کړې ده او دا چې پیسې نه دي ورکړې بیرته یې نیولې دي. اغلې کاکړ زیاته کړه دوی اوس په توقیف کې دي او روغتیایي خدمتونه او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او خپلوان یې باید هغوی ته خواړه ور وړي. دا څوم ځل دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د دوی مدافع وکیل منزه کاکړ د پاکستاني پولیسو ته ناوړه چلند او له لازم اسنادو سره سره د یو شمېر کسانو د نیولو خبره کوي، خو د پاکستان د پولیسو چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. پاکستان د څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او هر ورځ یو زیات شمېر افغانان د درملنې لپاره د هیواد ته ځي، خو د پخواني جمهوري حکومت له ړنګېدو وروسته یو زیات شمېر افغانان د خپلې کډوالۍ د قضیو د څېړلو او بل هیواد ته د تګ لپاره پاکستان ته تللي چې وخت په وخت په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو څخه شکایت کوي. موږ له شمیر کډوال څخه خبرې وکړې. یو له دغو حمد سنګزای دی چې دریم هیواد ته د تګ په موخه په پاکستان کې دی. نوموړی چې په پېښور ښار کې له خپلې کورنۍ سره اوسېږي. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې پاکستاني پولیسو له افغان کډوالو څخه په بېلابېلو دلایلو پیسې اخلي او له دې هم اخیستې دي. هغه وویل چې ویزه یې خلاصه شوې او د ویزې د تمدیدولو غوښتنلیک یې هم ورکړی دی او ورقه یې ورسره شته، خو د ده په وینا پولیس یې ور ور چک پوینټ کې دروي او څو ځله یې ترې پیسې هم اخیستي. نوموړی دا کوي چې په کراچۍ کې یو خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او بیا د پیسو په ورکولو سره خوشي شوی دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل موبایل او نور شخصي توکي ترلاسه کړي، ځکه دوی ترې پیسې غواړي. د پاکستان په پېښور کې میشت یو افغان کډوال سید برهان هاشمي امر ته کیسه لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیسو په چک پوینټونو کې درولی دی او ویلي دي چې یا ټانۍ ته یې وړي او یا هم ورته پیسې ورکړي. په همدې حال کې یو بل افغان کډوال شجاع الدین افضلي بیا وایي چې د پاکستان حکومت په اسانۍ د کډوالو ویزې نه تمدیدوي. نوموړی وایي له دې امله چې ویزه نه لري یوازې په ډېر ضروري کار پسې هغه هم په ډېره ویره له کوره وځي.
مننه کوم سنا کاکړ و چې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منیزه کاکړ څرګندونو باندې ریپورت جوړ کړی او دا چې هلته افغان کډوال په کوم ستونزو باندې اخته دي په پاکستان کې. یو لنډ دمه اخلو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
پکتیا په ډنډ پټان کې هغه ناروغان چې د ناروغیو د ترخیص او درملنې لپاره پاکستان ته غواړي لاړ شي وایي چې په ډیره سختۍ او په ډیر ځنډ باندې پاکستان ته د اوښتو نوبت ورسیږي. د راپورونو له مخې په پکتیا سربیره د افغانستان د ګڼو جنوبي ولایتونو خلک او ناروغان د ډنډ پټان له لارې پاکستان ته د اوښتو په تکل باندې هر ورځ ورټیلیږي، خو یوازې او یا کسان اجازه لري چې په دغه لار باندې واوړي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي، چې ډیر لږ شمېر یې اوړي خو ډیر نور بیا همالته له هر ډول اسانتیاو پرته پاتې کیږي. یاد کسان د ډنډ پټان په لاره د کورمې خرلسیو او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لویو ښارونو ته ځي.
د خوست خال، د پکتیکا خال، د کندور نټول خال په دغه لارې موتی میموري زونه ډیر کم تی دو دوړي، ځکه کم تی دو دوړي چې ټکنې کم دي. نو مهرباني مدار چې مجاهدین لګه توجه ورته وکي، پاکستان سره خبرې وکي د ټکن لګي زپاک.
د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیا ول نه شتونه هم شکایت کوي او د لازمو سهولتونو د جوړېدو په ګډون په تاک را تک کې د بې نظمۍ د مخنیوي غوښتنه کوي.
والا کای سہولت اوځي دا په د ډوک پرته یو د حالات دي. سہولت حال ته وی چې بیمور نه دي، بیمور اول حق داغه دي چې د تاروم سہولت پیدا شي. موږ د حالات نو موږ چې وکوس
بلوري ته د پکتیا په ډنډ پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسالې مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال په دې سرحدي سیمه کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د ځینو اړینو ودانیو، سیورو او د ناستي ځایونو پر جوړولو کارونه روان دي.
د مریضانو لپاره د تشنبو سہولت دلته نو هغه سہولت اوس روان دی. مشرانو په هدایت باندې هغه ځایونه شروع دي، هغه کلینیک شروع دی. داسې کلینیک داس مونږ نه لرو چې د عاجل مریض وي دلته راشي تدوی وکړي، یو ساعت لپاره، دوه ساعت لپاره، یا شپه وکړي، یا باران وي، یا لمر وي. دغه لپاره ان شاء الله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی، هغه شروع دي، ځنه رسیدلې دي، ځنه برسیږي.
یاد دی وی په لویه پکتیا کې هم د خوست په غلام خان، د پکتیکا په انګور اډه او د پکتیا په ډنډ پټان باندې د سوداګری د موټر د تګ را تک سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي، خو محدود دي او له همدې کبله په دې درې واړو لارو ناروغان او ناروغ لرونکي د ستونزو سره مخامخ دي.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې راغونډ شوي. په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي نن دوه بیانونه خپاره شول. په یو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو وړاندیز وشو او په بل کې پر ایران غږ وشو چې روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي. احمد شیبر د جی او یا د جی سیون دغه غونډه تعقیب کړې او اوس یې را سره وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستانک زیب سیب. د نړۍ د اوس سره صنعتي هیوادو مشرانو په یو بیان کې پر چین فشار راوست چې روسیه وهڅوي چې له اوکراینه خپل ځواکونه وباسي. دا غوښتنه په دې بیان کې په داسې وخت کې مطرح شوه چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی په فرانسوي الوتکه کې جاپان ته ورسید او ټاکل شوی دی چې سبا د جیوه په سرمشیزه کې دی شخصا هم برخه واخلي. نن د دې سرمشیزې په حاشیه کې زیلینسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل او په دې خبرو کې هغه مسله یاد شول چې اف 14 الوتکه به اوکراین ته ورکوي. جو بایدن نن سهار د دې سرمشیزې په مهال دا خبره وکړه چې اوکرایني پیلوټان به د جی د اف 14 الوتکو لپاره وروزل شي. بل لورته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګریشکو په دې باندې انتقاد وکړ او دا خبره وکړه چې اف 14 الوتکې ډېرې پیاوړې الوتکې دي او د هغو په پرتله چې د شوروي اتحاد د وخت کومې الوتکې له اوکراین سره پاتې دي د هغو په مقایسه د ډېر پرمختللي الوتکې دي. او دا تور هم پوری کړ چې لویدیز غواړي د اوکراین د جګړې پر اور تیل واچوي. او دا دوم بیان ته چې څنګه سب تاسو اشاره وکړه په دې کې د جی و هیوادونو مشرانو له ایران غوښتنه کړې چې روسیې ته درون الوتکې ورنکړي. او دا په داس وخت کې دا غوښتنه شوې ده چې ایران تل دا خبره رد کړې ده چې روسیې ته جنگي درون الوتکې ورکوي او روسیې هم دا رد کړې ده چې له ایران درون الوتکې ترلاسه کوي. خو شواهد واضح دي او پر دې دلالت کوي چې روسیا له ایران درون الوتکې ترلاسه کوي. او کیف هم بیا بیا ویل دي چې ایرانی درون الوتکې د جګړې پر مهال بشتلې دي.
مننه کوم احمد شیبارو چې د جاپان په کوربتو په هیروشیما کې د جی وو یا د نړۍ د وستر صنعتي وادونو د غونډې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړ. ور به شو د سپورت نړۍ خبرونه به له بختیار سایل وورو.
سلامونه میو منی. د افغانستان د کامیر د والیبال لوبډلې د آسیا اتلانو سیالۍ په ترڅ کې خپل دویمه سیالي له بحرین هیواد څخه وګټله. دغه سیالي چې نن ترسره شوه د کامیر لوبډلې 3-0 پر وړاندې بحرین ته ماتې ورکړه. کامیر لوبډلې وکړای شو چې لومړني 3 سیټونه 15-23 او 15-22 پر وړاندې وګټي. دا پر روانو سیالیو کې د یادې لوبډلې دویمه بریا د کامیر په 13 لوبه کې هانګکانګ لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. که څه هم کامیر لوبډله پر روانو سیالیو کې د مخکې تک چانس نه لري، خو د 14 مقام د ترلاسه کولو لپاره به له هانګکانګ او یا هم له تایلند هیواد سره سبا یو بله سیالي هم ترسره کوي. اخو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبغاړو ترمنځ پیل شوې سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ هیواد ساتونکو لوبډلې وګټلې. د سیالیو پایلو به نن ترسره شوه چې هیواد ساتونکو لوبډلې وکړای شول د ځوانو اتلانو د 140 منډو هدف په اسانۍ سره پوره کړي. د دې سیالیو موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دا ښودلې وه چې راروانو نړیوالو ایمرجنګ سیالیو ته د افغانستان یو پیاوړې لوبډله وټاکي. دغه سیالۍ له 1300 راهیسې په کندهار ولایت کې د ګډو لوبغاړو په ګډون پیل شوې وي. او د هندستان ور لیګ آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې نن دوه مهمې سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ سیالۍ چې دمګړې جریان لري د ډیلی کیپیټلز او چنای سپر کینګز لوبډله ترمنځ ده. ډیلی لوبډله لوړاندې سیالیو وتلې ده، خو چنای به کوشش کوي چې دغه سیالي وګټي او د نورو په جدول کې چې اوس دویم مقام لري په همدې مقام کې پاتې شي. دغه راز د ورځې دویمه سیالي به د کلکتا نایټ رایډرز او لکنو سپر جاینټس لوبډلو ترمنځ وي. لکنو دنګړې د نمبرو په جدول کې دریم مقام لري. نننې بریا به دوی ته چانس ورکړي چې پلی آف ته لار ووځي. او کلکتا بیا که دغه سیالي وګټي په هغه صورت کې پلی آف ته د وتلو چانس لري چې د رن ریټ یا د نمبرو او ستیم برابر وي او نورې لوبډلې هم بیا 14 نمرې ولري. په هغه صورت کې به دوی ته چانس وي چې پلی آف مرحلې ته ورسیږي. د آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې یوازینۍ لوبډله چې پلی آف مرحلې ته رسېدلې ده د ګجرات لوبډله ده.